السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پی خبر کے دا ماسپخین درې بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورې، تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پښتانه او اف سی آر هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواښې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د تورخم لارې بندول د فشار لپاره کاری. د خبر پښتونخوا د هغه ماشوم کورنۍ چې د لادرکې کېدو وروسته هند کې موندل شوی وایي د پاکستان حکومت دی هغه ورستونکي. افغان امنیتي ځواکونو په کندوز ولایت کې له طالبانو 12 یرغمل ولسی وګړي راخوشي کړي او د باقي پاتو اتو لپاره عملیات تیز کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي پاکستان کوشش کوي چې پر افغان کډوالو د زور زیاتی او لارو بندولو سره له هغو فشارونو څخه پام واړوي چې دې وروستیو کې د ترهګرو د ملاتړ لړکې په نړیوالو اچولي دي. نن په تورخم کې پاکستاني چارواکو د اعلانونو په کولو سره وویل چې سر له نن څخه به ویزا نه لرونکي افغانان پاکستان ته نه پرېږدي. د افغان ولسمشر یوان دوا خان مینپال وایي دا د پاکستان د فشار اچولو طریقه ده.
هغه تعهدات چې پاکستان کړي وو له بده مرغه هغه تعهدات یې بشپړ نه کړو. برعکس د افغانستان پر حکومت باندې له مختلفو لارو غواړي فشار راوړي او ځان له هغو نړیوالو فشارونو څخه چې په دغه وروستیو کې پر پاکستان باندې دي خلاص کړي. دا شی د کډوالو د ایستلو خبره کې، دا شی د ویزې خبره کې، دا شی کله په سرحد کې درامخته کېدلو هڅه کې، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کې، کله له هغه سره د مبارزې خبرې کې.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په بلوچستان کې په امریکای ډرون حمله کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو وروسته ډېرې خرابې شوې. د هند په راجستان کې د خیبر پښتونخوا له 400 بې درکه شوي ماشوم تر موندل کېدو وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی د خپل کور ته ورسون کړي. د اسماعیل په نامه د دې ماشوم مور فرزانی نن مشال رډیو ته وویل چې زوی یې په 2014 کال کې هغه وخت ورک شو چې دوی د سیلاب له وجې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کوله.
چې بار دا غنزول تا ګورم هم په ماتیریږي چې زه یې بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نه زمار اسماعیل جان پکې نه هم په ماتیریږي چې چان یو الوا د فاکیا د یو سابینه او بچی پران ځای پسې موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماته راواله کی.
تر اوسه معلومه نه ده چې اسماعیل راجستان ته څنګه ورسید. هغه د هندوستان د مدني ټولنې بې فعالې پیدا کړې او د فیسبوک له لارې د هغه د تصویر په خپرولو سره ویلي چې د راجستان په یو تاڼه کې د پولیسو سره ده. پرون پیښور کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه یو سیمینار کې سیکانو، عیسایانو او هندوانو ویل چې د پاکستان حکومت ورله پوره حق نه ورکوي. په دوی کې یو رادیش سنگ پرون مشال ریډیو ته په دې اړه ویل
زمونږه خو چې کم عبادت گاہ دی اوسه پورې هغه آزاد نشو نو انسان بس آزاد شي کنه. بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده. زمونږه چې کم ایجوکیشنل هغه دی هغه باندې اوسه پورې قبضه ده. هغه کې مونږ لا کوټا سیستم خو ده. کوټا سیستم څه مطلب دی؟ مونږه د پاکستان شهري یو.
یاد دی وی چې لنډه موده مخکې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی سردار سورن سنگ بنیر کې وجه شوی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات ترسره شول. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه واري د زړه لوی عملیات کړی دي. د هغه لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې وویل چې د وزیر اعظم حالت اوس ښه دی. نوموړي د نواز شریف یو تصویر هم خپور کړی چې پکې هغه د اسپتال په کټ کې پروت دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په اسپتال کې خوښ یوه هفته پاتې او د سفر جوګه کېدو وروسته به پاکستان ته ستون شي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي د هغو اته تنو د موندلو لپاره سخت عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې له ګاډۍ کوز کړل او ویې تښتول. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې 12 کسان وار د مخه خوشې شوي دي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون دغلته په علی آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکي څلور ګاډي ودرول، دیارلس تنه یې وژل او یو شمېر نور یې د ځان سره بوتلل. طالبانو ویلي د دوی لخوا بیول شوي کسان پولیس دي، خو صدیق صدیقي دا ادعا بې بنیاده بولي او وایي دغه ټول کسان ولسي وګړي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیانیول لپاره یې عملیات پیل کړي، د دې ښار په جنوب کې د داعش د ځوابي برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش له لورې دا څلور ساعته حمله د نوای میا په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. دا هماغه سیمه ده چیرې چې یوه ورځ مخکې ته د عراق پوځ په فلوجه ښار برید پیل کړی و. د فلوجه د عملیاتو مشر جنرال عبدالوهاب السعدي وایي چې په دې برید کې د داعش خواوشه سلو وسلوالو برخه درلوده چې اویا یې وژل شوي دي. نوموړی د خپلو پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د عراق سر ښار بغداد څخه 15 کیلومتره لرې فلوجه ښار له دوو کلونو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دی. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارانو هغه نیټورک یا شبکه یې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره یې جعلي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا دې شبکې کډوالو ته د لیتوانیا اسناد جوړول، څو له هغې لارې اروپایي ټولنې ته کډوال داخل کړي. دوی ځینې کسان هم نیولي دي او په نیول شوو کسانو کې 15 تنه د اوکراین دي او د نورو په اړه تفصیل نه دی په ډاګه شوی. که په نیول شوو کسانو جرم ثابت شي نو 10 کاله قید سزا ورته کېدلی شي. او د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي په تیری وخت کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال په مدیترینین سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د موسم حال او د پیسو بیې دروازه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 60 پیسې او 111 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ 70 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 120 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 120 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د ترخم په پوله بې لویزې نشي تیرېدي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې پرمختګ او استحکام د جمهوریت نه بغیر ممکن نه دی. او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي.
دا خلک ته موږ علیکم د شهزادګۍ لپاره په قانون یاد نه نه اوس هر پښتون طالب نه دی او هر پښتون د شهزادګۍ نه، لیکن څنګه دا غیر سیستم نه جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو استازي وایي د خپل آئینی حقوقو نه بے برخې دي. یو دینی عالم بیا د اقلیتونو د حقوقو په اړه وایي
په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او د حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
او نیس پروګرام اف سی آر پښتانه کې با پکوالی سیمو کې د فاټا ټریبیونل د جوړښت په اړه وره.
نو دا د درو کسانو دا ټریبیونل دی، یو به چیرمن او دوه ممبر دي. نو د دې انتخاب چې دا خو ګورنر تر کوي.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختمه شوې ده او د نن سهار نه هغه افغان وګړي چې سفری اسناد یعنی پاسپورت او ویزا ورسره نه وي نو تر هم په دروازه پاکستان ته نشي ننوتلې. دوی وایي یوازې اسناد لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه به ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل فرحات شنواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وکړل چې د مئ په 1.5 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړې شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی و چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځینې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئ په 10 نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئ په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواوشا 60,000 کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرحات شینواری رپورت تاسو اوریده. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرخه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر 8 سفر وکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي. اجمل تورمان یې پړه نور حال درکوي.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرخې نه د تیرېدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرخه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورن ترمن لاسلیک شو او د ډیورن کرخې د افغانستان او پاکستان ترمن د پولې په توګه په نښه کړه. پولیس جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده ځکه سل کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورن د کرخې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه د وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي. افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي له خپلو ډیپلوماتیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورن د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې پرمختګ او استحکام د جمهوریت نه بغیر ممکن نه دی او د هیواد په جمهوری نظام کې دومره مضبوطی راغلې ده چې د مختلفو بحرانونو مقابله کولی شي. د پارلیمان ګډې غونډې ته د ولسمشر وینا و چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د قبایلي سیمو د بې کوره شویو خلکو قربانیانې د ستاینې وړ دي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د نوی پارلیمانی کال په پیل کې د شروع په ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته په خپل وینا کې صدر ممنون حسین ویل چې حکومت لا پکار دی چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې نه صرف ملک مستحکم شي بلکې د غریب اولس د خیر ښېګڼې لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. د صدر ممنون حسین وینا وه چې په وزیرستان، کراچۍ او بلوچستان کې د امن بحالۍ لپاره د کړې شوي کوششونو ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي.
تر هغرې په ضد جنگ کې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو قربانۍ د ستاینې وړ دي.
ذکر دا چې د پاکستان د آئین شیخ شپږ پنځوستم تر لاندې هر نوی پارلیمانی کال په پیل کې د صدر د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کول لازمی وي. د پاکستان د خارجه پالیسۍ په حق لا د صدر ممنون حسین وینا وا
هم دنیا کے تمام ملکوں
موږ د نړۍ ټولو او خصوصا ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړو. پاکستان ګڼي چې په دې سیمه کې امن او سوکالۍ لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا امن د مباهمت د لارې راتلی شي. د دې هیڅ فوجي حل نشته.
یاد دی چې د پارلمان په ګډې غونډه کې د څلور وڼو صوبو گورنرانو نه علاوه فوزی مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د عوامي نېشنل ګوند سند سانګ مشر سېنېټر شاهي سید ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو نرستو امنیتي وضع ښه شوې ده او دوی یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ګوند مرکزی دفتر باچا خان مرکزی پرانستل دي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند ماسلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو واری بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زمونږ یو آئین دی. زهره د هغې مطابق زمونږ واډونه دي، زمونږ ضلع ده، زمونږ صوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کېدی شي چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه، مونږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراؤنډ سیټ دی، صحیح دی. اوس مونږ باچا خان مرکز هم کولا کړی دی، دلته راځو خپل ناستم کوو.
سینیټر شاهي سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خوراک کړې وه.
دغه خلک چې کوم راغلی کوم دهشتګردي دی، پښتنو یاد نه دی. اوس هر پښتون طالب نه دی او هر پښتون دهشتګرد نه دی، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم داسې جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بونیری وویل چې پښتون ځوان اوس باید د یویشتمې صدې تقاضي وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي.
نو پاره کې دغه
د ذکر ده چې خار کې د امنیت خرابې وزې له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستی شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم 11 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
مشال ریډیو تاسو سره د پیښور په یو ټل کې د ټولنې د یووالي او د اقلیتونو د حقونو په حوالی سره یو پروګرام شوی و چې پکې سکانو، اندوانو او مسیحیانو ګډون درلود. په دغه غونډه کې دوی غوښتنه کوله چې اقلیتونو ته د هم هغه سې حقونه او اسانتیاوې ورکړل شي څنګه چې د پاکستان په آئین کې دوی ته ورکړل شوي دي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسه دغه دستوره جوړه کړې وه چې دا پیښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمیر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پیښور د سیکرور ولی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق ته.
زمونږه خو چې کم عبادت گاہ دی اوسه پورې هغه آزاد نه شو نو انسان بس آزاد شي کنه، بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده، اور زمونږه چې کم ایجوکیشنل هغه دی هغه باندې اوسه پورې قبضه ده، هغه کې مونږ لا کوټا سیستم خو ده، کوټا سیستم څه مطلب ده؟ مونږه د پاکستان شهري یو.
دغه شان د هندو ولی مشر هارون سرابدیال اویل پکار ده چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړی شي کوم کې چې د هیواد دپاره تګلاره جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
هر هغه اداره چې هغه پالیسی ساز دی هغه مانا چې کمیونٹی دپاره سهلې ځلې کوي لګیا دی، سه پلاننگ یا ریفارم کوي لګیا دی، هغه که فاټا کې دی او که نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کې، په هغه ځای کې ټرو ریپرزنٹیشن آف نان مسلم پاکستانی هغه نشوړ کول پکار دی.
په دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداری او برداشت سبق ورکوي.
په یو ملک کې مسلمان د بره کم حقوق حاصل دي، کو هغه د شناختی کارت په حوالے سره دي، نکاح د فارم په حوالے سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حوالے سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او د حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو تاسو ته د 400 سردریاب سیمیش پکلن اسماعیل چې په 2014 کال کې د خپل مور پلار نه بې درک شو اوس په فیسبوک باندې موندل شوی دی. دی وایي چې دغه ماشوم د هند په راجستان ګنگا نگر پولیس سټیشن کې دی او د دغه ماشوم مور او پلار د حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دی د دوی سوی اسماعیل دوی ته واپس کړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خوشا دوه کاله وړاندې د 400 صدریاب بې درکه شوی شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2010 سیلاب کې کور ړنګ شوی و، نو زیاتره وخت د کرایه کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دغه ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډالو بیا چې هېره مې نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړې خو اعلانونه مې وکړو په جوماتونو کې، خو ماشوم پیدا نه شو. سالم په صدریاب کې کښتۍ پرېښوه، جانګیري پورې ما کشتیو گارو دے مرستو نو بیا می بو کی کشتی پر ہاور کیرا مول بین دا ماشوم بو سپورو چت کڑی سپی بابا کی راتل دا مل کٹی ملٹی دا سو پکرو چت دل لامبوزون پکی می پپل لامبو والے دا پتی سد دریا کی سو پکیا نو ار سے کیو گارے رم بہار کا ماشوم پکے پیدان شو تا جنگی دی پورے بیام
دا چ سور دا وڑان دے د دوی دا کرونا خلقو پ فیس بک پاند دے دی د بچی تصویر ولی دا چور تلی کلو چ د ہند راجستان صبح کے د دوی ماشوم پ تاڑ کے موجود دے
جی دا بھی پپیا دکھ پانے والا دا بیا دا تصویر سے دا سما بولی دنو بس نماز رکھے دا ما بچے رے دا اسماعیل لے دا نماز ہوئے ماں کا تصویر داغے نہ راشن کو نہ چاہ پلاس پانے اب آگا ماں تیار تانے تم یہ اڑی چاہیے تم ہوئی نہ ابھی ماتے سے دا ہو تا لوڑی کے منگا سو ندی پروگرام کو ابھی اسلام آباد تھا رینگ کو تانے والا دا سیادی کی چیتا ظلم ہو پسی اچھو رہو پہاڑ آ جاتا وہ پسی میں لگا اچھو تو ہو تب یہ بچن نہ ملی تلے نہیں سیوا دی تصویر نہ دنیا جو نہ پاتې کور نشته اوس ورځې کم
بل خو د دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځله کوونکې هم د دغه کوټ ترنو مقامی خبریال او سماجی کارکون محبوب علی مشال لیړو ته وایي
کله دا خبر موږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دی نو هم ټلیفون وکړی شو او نیو دلی کې چې دی نو د خارجه پالیسۍ کونسل نه چې دی نو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړو دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دی نو د هغې په تورو باندې خبر راغی مخې ته ټلویزیون والا ټلیفون نه وکړل د پاکستان خارجه پالیسۍ پکی ٹیلیفون شو دا معشوم چې هر ځای کې وینم موږ به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو
د اسماعیل مور فرزانه وای چې دا معشوم د بيدرکې دور ته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی را واپس کړي
چې بار دا غم زول ته ګورم هم په ماتيري کې چې زه بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نه زمار اسماعیل جان پکې نه غم په ماتيريږي چې چانی یو الوا د فاکیا یو سالونه او بچی پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای د پاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زوی راول ماته راول کی
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دوه کال راسه ډیر درونه ورپسې وکتل
دو کال مونږ لکه لیونو منډي والی تر د پړنګ غره پورې تر د افتخار جګړه دې پورې لاړم سپین جمعات پورې سپین جمعات نشاته اخوا ته یو ځای وغه پسې سو پیرې لاړم دې ټیشن کورنو کې ځای دې دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونو پسې مو قتل خدای دې لور مړو نشي خدای دې سر رګو نشلې دې ته اډه ټیکو نشي نو بس دغه می سوړې یو دغه می فکرې چې
دا یادونه ولدا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د چرسدې پړنګو پولیس تانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
په سویټزرلند کې نن د نړۍ د تر ټولو اوږد ریل ګاډي ټنل پرانستا کیږي چارواکي وایي چې د پرانستې په پروژه کې بعد د پرانستې په دستور کې بعد مختلفو هیوادونو مشران ګډون کوي یاد سرنګ چې ګوتارد ټنل نومیږي په $12 ارب ارزښت جوړ شوی دی نور تفصیل د یوې لنډې دمې رسته اورو په سویټزرلند کې د دنیا تر ټولو ستر او ډونګي ریل ټنل یا سرنګ جوړ شوی دی دا سرنګ چې ګوتارد بیس نومیږي 500 کیلومتره اوږدوالی لري او 2.3 کیلومتره ډونګي دی دا سرنګ د شاوخوا $30 ارب انفراسټرکچر پروژې برخه ده د دې پروژې مقصد د شمالي او جنوبي اروپا ترمنځ د غرونو په لړۍ الپس کې د مسافرو تګ راتګ او د سامانونو وړل راوړل تیزول دي الپس په اروپا کې د سترو غرونو تر ټولو لویا سلسله ده ګوتارد بیس سرنګ په 1900 کالونو کې جوړ شوی دی او $12 ارب خرچه پرې راغلی د سویټزرلند چارواکي وایي چې د سرنګ د جوړېدو پر مهال په تعمیراتي کارونو کې نه تنه مړه شوي هم دي چارواکي زیاتوي چې سږ کال د حتمی تجربو وروسته به د دې سرنګ نه د ورځې 2.25 سامان وړونکي او 5.25 مسافر وړونکي ټرینونه تیریږي د سویټزرلند د ترانسپورت وفاقي ادارې مشر ویلي دي د سرنګ دا پروژه د دوی د شناخت یو برخه ده چارواکي وایي په تیرو وختونو کې به د لفظ په غرونو کې د تیرېدو لپاره ډېرې ورځې لګېدې چارواکي زیاتوي چې په دغه غرونو کې په 1922 کال کې لومړی ریل سرنګ جوړ شوی و اوس د دې ټنل جوړېدو سره به خلک په 1900 منټونو کې تیریږي په دې ټنل کې به ریل ګاډي زیات نه زیات په یوې ګنټه کې 2.5 کیلومتره رفتار سره د تیرېدو جوګه وي په دنیا کې د ریل دویم لوی سرنګ په جاپان کې دی چې شاوخوا 350 کیلومتره اوږدوالی لري
په دریم نمبر بیا د فرانس او برتانیا ترمنځ 50 کیلومتره اوږد د ریل سرنګ دی چې د نړۍ تر ټولو لوی بین الاقوامي ټنل دی. دغسې چین او سپین هم بیا په هغو هیوادونو کې راځي چې پکې د اوږدې فاصلې د ریل سرنګونه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اړه د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
افغان چارواکي وایي پاکستان کوشش کوي چې پر کډوالو د زور زیاتی او لارو بندولو سره له هغو فشارونو څخه پام واړوي چې دوی روسیو کې د ترهګرو د ملاتړ لړکې په نړیوالو اچولي دي. د افغان ولسمشر یوان دوا خان مینپال په داسې مهال د خبرې نن مشال رېډیو ته وکړې چې نن په تورخم کې پاکستاني چارواکو د اعلانونو په کولو سره وویل چې سر له نن څخه به ویزا نه لرونکي افغانان پاکستان ته نه پرېږدي. د هند په راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 بدرک شوي ماشوم تر منل کېدو وروسته د هغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی دې خپل کورنۍ ته ورستون کړي. پرون پېښور کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه یو سیمینار کې سیکانو، عیسایانو او هندوانو وویل چې د پاکستان حکومت ورله پوره حق نه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات ترسره شول. شپږ شپېته کاله نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه وارې د زړه لوی عملیات کړي دي. افغان چارواکي وایي نن په غزنی ولایت کې طالبانو په یو عدالت باندې حمله وکړله چې پکې 15 ولسی وګړي او یو پولیس ووژل شول. د افغانستان د کورنو چارو وزارت صدیق صدیقی نن خبرلان ته وویل چې په دغه حمله کې څلور طالبان هم له منځه وړل شوي دي. د عراقي پوځ افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش د ځوابي برید سره مخ دي. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک یا شبکې ویجاړه کړي چې د کډوالو لپاره یې جعلي اسناد جوړول.
لن خبرینه د بشیر ګواخنه واری د لوریدونکو س وخت شوه دی د 19 خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه و منئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننی پروگرام کې مودرتا د نړۍ لره برا خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ایتلی پلازمینې روم کې د ځمکې لاندې ریل یا میټرو لاین لپاره د کنستلو پر مهال د دویمې پیړۍ بیرکونو آثار موندل شوي دي. په هغه وخت کې د هیدارین واکمنی وه. دا اثر دومره غیر معمولی دی چې د ایتلی خار د دریم میټرو لاین په ایمبا ارادم علاقہ د آرکیالوجی سټیشن په جوړولو غور کیږي. دغه نوی سټیشن د جوړولو پر مهال د لرغونو آثارو کارپوهانو د هغه ځای خاوري او ګلدار کانو جاج اخستی وو چې لازمه کې نه میټر لاندې موندل شوی وو. دا کندرات تر 9000 فټه پورې غځېدلې دي. داسې ګومان کیږي چې په دې ځای کې د روم واکمن د ساتونکو استوګنه وه. په دې ځای کې 100 میټره اوږده ډیوډۍ ده چې پکې 9 کمرې هم شامل دي. د روم ایمبا ارادم کلوسم په ځای کې یو مهم میټرو انټرچینج سره نږدې دی چې ورته فیوري امپیریل ویل کیږي. د میټرو لاین سی نوی سټیشن پرانسته به په 2000 کال کې کیږي. په کلوسم کې د آرکیالوجي مشر فرانسیسکو پراسپیرټي ویلي دي چې د میټرو جوړولو کار کې به ځن ناراضي خو د سټیشن په ډیزاین کې به بدلون راولي. په 1940 کال کې د ابن سینا جنگ پر وخت واکمن هیلی سیلاسی د ایتوپیا فوج خلاف کامیابی وروسته د غزایتا ایمبا ارادم نوم ورکړی وو. د ایتلی ثقافت وزارت چارواکي وایي چې په روم کې د پخوانی واکمن د ساتونکو بیرکونو آثار یو غیر معمولی خبره ده. ای پی خبری اجانس وایي چې دغه بیرکونو سره نږدې نور څلور بیرکونه هم موجود دي ځکه دغه علاقه د فوزیانو درجه بندۍ لپاره کارول کېدله. د کمپیوټر جوړولو کمپنی ایچ پی دوه نوی تیز رفتاره 3D پرنټرز معرفي کړي دي. دغه 3D پرنټرز له نورو نه لس چنده تیز کار کوي او ارزان بیه هم دي. کمپنی ویلي دي چې دغه پرنټرز جوړولو کې ملټي جیټ فیوژن ټکنالوژي کارول شوې ده چې له وجې دا تر ټولو غوره کوالټي شیزونو د جوړولو صلاحیت لري. دا وخت ایچ پی مشینونه یوازې په یو رنګ کې مواد پرنټ کوي. همدغه وجه ده چې په مارکیټ کې یې کشش محدود دی. کمپنی هیله لري چې د 3D په صنعت کې به له نورو کمپنو سره مقابله وکړي. د ټکنالوژۍ یو کارپو جو کیمپټن وای چې ایچ پی پرنټرز په کم وخت کې د ښه معیار پرزې جوړولی شي. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې څېړنې اورېدلې وې چې څرنګه کارپوهانو خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. په دې وروستو کې یوې برتانوي ادارې خبرداری ورکړې چې تر 2016 کال پورې د ساحلي ښارونو کې د ماحولیاتي بدلون له وجې سیلابونو کې تر 1 ارب خلک متاثره کېدی شي. کریسچن ایډ په یوه څېړنه کې ویلي چې د کاربن زیات استعمال له وجې درې هیوادونو خلک تر ټولو زیات اغېزمن کېدی شي. په دې کې امریکا، چین او هند شامل دي. په دغه هیوادونو کې د ماحول یاتی آلودگی له وجې د سمندر سطح لوړې دي شي او دغه هیوادونه طوفانونو او سخت موسمونو سره مخ کې دي شي. د ادارې تر مخه د 2.5 کروڑ آبادی ښارونه کولکاتا او ممبئی تر ټولو زیات خطر سره مخ دي. یا د ادارې په نړۍ کې د ماحولیاتي لحاظ سره د خطرناک ښارونو فهرست جوړ کړی دی. په دې کې تر ټولو زیات خطرناک و ښارونه په ایشیا کې دي او د امریکا میامی ښار په فهرست کې پاتم نمبر دی. کریسچن ایډ ادارې پر حکومتونو زور راوړی دی چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره میا منصوبه بندی وکړي. بلخوا د صحت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې په لسو آلوده ترین ښارونو کې سلور په هند کې دي. په دې کې گوالیار، احمد آباد، پټنا او رائے پور کې په فضا کې د آلوده ذراتو سطح تر ټولو لوړه ده. د هند پلازمینې نوې ډیلی په نړۍ کې 1 لسم آلوده ترین ښار ګرځول شوی دی. په دې اړه یو نوی تحقیق خپور شوی دی. په دې نوي تحقیق کې ویل شوي چې د آلودګۍ له وجې خلک فالج، د زړه ناروغۍ، کینسر او نورو ناروغو سره مخ کېدی شي. د صحت نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه فضايي آلودګۍ له وجې هر کال 70 لک خلک مړ کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 850 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 60 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ازهر په لومړي نمبر دی. دې فلم د 2.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په دویم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کیپټن امریکا سیول وار دی چې د 55 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ نوی فلم دی سپتمبرز آف شیراز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر وینی بلیر جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. فلم دی سپتمبرز آف شیراز په ناول جوړ دی چې په 2001 کال کې ایرانی نژادی امریکایي لیکوالی دالیا سوفر لیکلی وو. په دې فلم کې آسکر جایزې ګټونکو اداکارانو ایدرین برادی او سلما هایک کار کړی دی. په فلم کې په ایران کې د انقلاب نه وړاندې واقعیات ښودل شوي دي. په هغه وخت کې د هر یو مذهب خلکو ته د اوسېدو اجازه. په دې فلم کې د یو یهودی کورنۍ قصه ښودل شوې چې د انقلاب وروستو څرنګه ستونزو سره مخ شي او له هغو مشکلاتو نه د راوتو لپاره کومې هلې ځلې کوي.
Brother Remy, you are hereby ordered the Revolutionary Guards.
Sharia law now rules the land.
Mama, what happened?
He's been arrested.
Our records show that you traveled to Israel.
I'm a businessman who happens to be a Jew.
We know everything about you.
Tell me where my husband is.
The times when people like you could demand things from us are over.
My son has joined the guards.
Murtaza has become a revolutionary.
Men profited from a corrupt regime. You never cared.
د هالیوډ وتلی ډایرکټر آنګ لی نوې فلم بیلی لینز لانګ هاف ټایم واک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال بن فاونټین په ناول جوړ دی. په فلم کې د هالیوډ نوې ځوان اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې 19 کلن بیلی لینز له عراق کورته راغلی وي او د کامیابۍ لپاره په جشن کې برخه اخلي، خو بیلی په ذهن کې د جنگ خاطرې وي چې د هغه ملګرو سره د جنگ په میدان کې څه شوی وو. د حقیقت د جشن منځلو په تصور کې نه و. دا فلم به د نومبر په 11مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's going down.
What?
It's sort of weird being honored for the worst day of your life. You know things most of the rest of us will never know. That's got to weigh heavy on a young man's shoulders.
It's really good to have you back, little brother.
Story, Billy, no longer belongs to you. It's America's story now.
So here you are, Billy.
The first time in my life, I feel close to something bigger than myself.
د هندي سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم رامن راگو 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ډرامایي فلم دی. په فلم کې نواز الدین او ویکی کوشال کار کړی دی. په فلم کې نواز الدین قاتل وی. په دې فلم کې د قاتل نفسیات او د نورو قتلونو ته حسیدل خودل شوی دی. دا په 1968 لسیزه کې په قتلونو جوړ فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټر انوراغ کشپ جوړ کړی دی. فلم رامن راگو به د جون په 14مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
उनका बाप अपन को लोमड़ी बोलता था, बोलता रात में मेरा आंख चमकने लगते हैं। और अपन की आदत है सड़क के किनारे चबूतरे पे चलने का या बीच में जहां वो शतरंज का खेल बिछा होता ना, ऐसा वो ऐसा काला सफेद बारी बारी से होता है। अपन क्या है ना, सिर्फ काले पे चलता है, सफेद पे पैर रखे की मतलब आउट और गिनती करता, उसमें पता ही नहीं चलता टाइम का। तो ऐसे अपन काले से काले पे पैर रख के चलने लगे, उधर वो बीच में सड़क आ गया और अपना काला खत्म, और अपने को तो आउट होने का ही नहीं। तो भगवान ने बचपन से मेरे को ऐसा जादू दिया है, मैं जोर लगा के सोचता है ना ऐसा, तो वैसे ही दिखने लगता। तो सड़क पे काला सफेद बिस्ता चला गया और अपन काले पे चलने लगो, पता नहीं सामने वो किधर से आ गया। क्या नाम है तेरा?
पॉकेट छोटा है ना तो पॉकेट। कोई पूछेगा कहीं घुमारा तुझे, तो मैं बोलेगा अपने तो पॉकेट मारो बस।
د هندي سینما وتلی اداکار امیتاب بچن نوې فلم 3 با د جون په 10مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې امیتاب بچن انصاف لپاره ګرځي او د هغې درې کلنې جنې په لټون کې وي چې اته کاله وړاندې اغوا شوې وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی پادری وي او امیتاب بچن سره یو ځای د جنې د موندلو لپاره کوششونه کوي.
How are you?
Sir, कुछ मिला?
पिछले 8 साल से हर दिन आप यही सवाल करते हैं।
और कुछ भी नहीं मेरे पास।
कब खत्म होगा ये?
जब तक इंसाफ नहीं मिलता।
भूल जाओ सब और किसी और तरीके से शांति पाने की कोशिश करो।
फादर मार्टिन बनके तुम सिर्फ अपने कद से भाग रहे हो। उसको प्रॉमिस किया था तुमने, तुम भूल गए। मैं नहीं बोला।
آٹھ سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا ہے. وہ تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہے.
ہلو
پولیس کو کس کو شکر بلایا تم نے؟
ہلو
مجھے دوسرا موقع نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.
اب گاڈ کی باری. باقی سب کو تو پہلے سے ہی نراش کر چکے ہو. ساری یونٹس کو ڈیٹیلز بھیج دو.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ورې اوریدونکو اوس تاسو پام د ایل سی آر پښتانه اونیسې خپرونې په لور راګرځوم. په 2012 کال کې په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا ایف سی آر کې د هغه وخت منتخب حکومت ځینې اصلاحات وکړل چې یو یې هم د فاټا ټریبیونل جوړول وو تر څو قبایل وکولی شي د پولیټیکل ایجنټ یا کمشنر ایف سی آر د فیصلې خلاف اپیل وکړي. ایف سی آر پښتانه نننۍ خپرونه کې د فاټا ٹریبیونل پرول باس شو دے دا خبرونا احمد شاہ آزمی جوڑا کرے دا.
ایف سی آر او پختانہ د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې د وخت د انګریز واکمنانو لخوا پر قبایلي پښتنو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جرایمو قانون په نامه یو داسې قانون وتپل سو چې د قبایلو په وینا د اپیل دلیل او وکیل حق پکې تر پښو لاندې سوی وو. د دې قانون له مخې د یو قبایلي ایجنسي مشر، حکومتي چارواکي یا پولیټیکل ایجنټ د عدلیې، مقننې او انتظامیې واکونه لري، خو په 2012 کال کې د فاټا ټریبونل په نامه یو دفتر پرانیستل سو چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ لخوا د ورکړل شوي سزا په خلاف اپیل کولی سي. ایف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه د فاټا ټریبونل جوړښت او رول ته ځانګړې شوې ده. په 2012 کال کې د پاکستان د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداري پر لارښوونه په فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا ایف سی آر کې ځینې اصلاحات وسول چې یو یې د فاټا ټریبونل جوړېدل وو. دغه ټریبونل یا جرګګي د 2012 کال په اګست کې تر اصلاحاتو وروسته رامنځته سوه او د 2012 کال په جنوري کې یې په خپل کار پیل وکړ. د فاټا ټریبونل د جوړښت او د غړو د انتخاب په اړه د دې جرګګي رجسټرار سجاد الرحمن وایي
کله چې دا فاټا ټریبونل شي امندمنت شو نو فاټا ټریبونل کې دا مخکې به سکتی هوم او سکتی لا کې نسل اوس هغه نه پس دا امندمنت کې دا اوس چې یو به د کې سینیئر بیوروکریټ وی ریټایرډ چې هغه به ګریډي کې 22 افسر او دا بل بیوروکریټ چې کوم ویني دا به ګریډي کې یا د 20 وی او یو ور سره سینیئر وکیل به چې هغه د های کورټ جج د لپاره الیجیبل وی. نو دا د درو کسانو دا ټریبونل دی. یو به چیرمن وي، دوه ممبرز دي. نو د دې انتخاب کې دا خو ګورنر صاحب کوي. ګورنر صاحب پوری هغه مختلف د جانو نمونه واخلي، دا بیوروکراټو نمونه واخلي، سینیئر چې کوم سیکریټری دي، چیف سیکریټری وغیرہ نه هم نمونه واخلي او هغه نمونه چې بیا وګوري چې هغه تکان کسان دا سي اعتماد ولا ښکاری او ډېر ښه شهرت ولا پاتې شي په نو په دوران کې هغه کسان نمونه خوښ کی او بیا فاټا سیکریټری چې کوم دی هغه وی ته نمونه لګي سمري نو ګورنر صاحب هغه نه بدري خوښ کی.
نموړي زیاتوي د فاټا ټریبونل د درو واړو غړو کاري مده درې کاله وي. دا چې فاټا ټریبونل څه ډول فیصلې کوي، سجاد الرحمن زیاتوي چې د دې مثال د یوې جرګې دی چې د دواړو فریقینو د وکیلانو تر دلایلو او د ګواهانو تر شاهدۍ وروسته فیصله اوروي.
یو فیصله وکړه یا پی ای فیصله وکړه د هغې خلاف چې دی نو کمشنر ایف سی آر ته خلک په اپیل کې لاړ شي. کمشنر ایف سی آر چې کله فیصله وکړي نو په درې میاشتو کې مونږ ته بیا هغه ریویژن کولی شي که هغه سیول فیصله وي او که کریمینل وي که دیوانی وي که فوجداري وي د دواړو خلاف مونږ ته په درې میاشتو کې دننه دننه هغه یو سړی ریویژن کولی شي. نو بیا مونږ هغه کوشش کوو چې دوه یا درې پیښو کې هغه فیصله وکړو ځکه چې دلته مونږ صرف ریکارډ وغواړو او ریکارډ نه پس دواړه فریقین وو او بیا په هغه باندې خپله فیصله ورکو. نو زمونږ درې یا زیات یا څلور تاریخو کې فیصله کیږي او فیصله ډېرې خبرې کیږي چې یو خدا چې دا جیوری دی لکه څنګه چې جرګه وي درې کسان کینی او هغوی د کیس واوري وکیلانو دواړو طرفو نه بحث کیږي د ریکارډ موږ ریو په وخت باندې عدالت کې فیصله وشي.
نوموړي زیاتوي د جنوري 2012 کال راهیسې بیا تر دې دمه د څه باندې 1500 کیسونو فیصلې اورولې دي او 260 کیسونه د ځنډ ښکار دي چې اورېدنه روانه ده. که څه هم سجاد الرحمن وایي چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف لومړی په کمشنر اف سی آر عدالت کې اپیل یا خواست کولای سي او بیا تر هغه وروسته خپل کیس په درو میاشتو کې دننه په فاټا ټریبونل کې جمع کولای سي، خو ځینې وخت دوی په مستقیم ډول د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف په فاټا ټریبونل کې درخواست جمع کولای سي.
مونږ ته په هغه کیس کې ډایرکټ سړی راتلی شي چې الیګل ډیټین یو سړی چې پی اے یا ای پی اے یا پولیټیکل تحصیلدار کینولې دي، حبسې بېجا کې کینولې دي، بغیر صدا شلاف سے نشتا کینولې دي، نو هغه مونږ ته ډایرکټ راتلی شي، هغه مونږ ته دلته درخواست وکړي چې وایي زما کسان کینولې یا کس کینولې یا قبیله کینولې، نو مونږ فورا پی اے پی اے ته کمیټ ته لپاره الیګل رپورٹ او ته چې دا کسان حاضر کړي، نو په هغه صورت کې خو ډایرکټ راتلی شي. باقی تاسو کوګورې کنه لکه څنګه چې پټول د دنیا کې قانون دا دی چې اول څه ولجد وي بیا سینیئر څه ولجد ایډیشنل څه چنجد هاي کورټ سپریم کورټ، نو دا فاټا خدا سیستم دی چې پی اے پی اچ کم دی د پرنسپل کورټ سی هغه ته ډیویژن مجسټریټ او د مجسټریټ پاور حاصل دی څه چنجد هغه نه پاتې دی، نو څه چې هاي کورټ کو نشتا نو هغه اف سی آر کمشنر ته لاړ شي، هغه چې دا هاي کورټ پاور ایکسرسایز کوي او دا هغه نه پاتې دی اخری بیا زمون کورته هایس جوډیس فورم چې کوم نه هغه بیا فاټا ټریبیونل دی، نو بیا مونږ تر دې نو کمیشن دا بغیر خدا سمش کولې چې مونږ تر شي اب تاسو سوال چې کوم صورت ته پای حالات تر دي یا یو فیصله شوی دا مونږ کړه دا کمیشنر کړه دا او هغه امپلیمنت کینا پی ای یا ای پی نو بیا ډایرکټ مونږ ته هغه یو د خاص کولې شي چې دا فیصله دي شوی دا خو مطلب دا نه امپلیمنت کیږي، نو هغه بیا مونږ ډایرکټ اورېږي سماعت کولې شي.
قسم پښتانه قبایل او د هغوی منتخب استازي د 2012 کال اصلاحات ته خوشبینه و، خو له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته پخوانی منتخب غړی اخونزاده چټان وای د فاټا ټریبونل جوړښت بدل کړل سي او د دې جګړې فیصله باید په بل عدالت کې چیلنج کړل سي.
فاټا چې کوم ټریبونل دی هغه نه زه خپل مطمئن نیم، هغه کې دوه بیوروکراټس ناشتي او هغه یو هغه کس ناشتي چې هغه ریټایر جج یا د هغه کوالیفیکیشن د دې برابرۍ چې هغه یو های کورټ جج لګیدې شي. زما خپل غوښتنه ده چې په دې کې درې ورنه چې کوم دې ده د های کورټ ججان کې نه ولې او په مل پالا عدالتونو کې چې کومه زمنګا های کورټ ته سپریم کورټ ته هغه کې منګا د اپیل حق وړو چې پاتا ټریبونل کوم فیصله وکړي او چاته منظور نه وي، لکه پاتا ټریبونل زمنګ لپاره نه اخیره نه شي راځي د دینه په بره منګ نه شوتلې حالان کې په راون ډیسټریکټ کې د ګورې سیشن جج او به های کورټ او به سپریم کورټ او شریعت کورټ او ټول لاره خلاصې دي، نو موږ مو ته دا وایو چې ټیک ده کوم پاتا ټریبونل دی په دې کې بهتري راولي په دې کې د ریټایرډ بیوروکراټس په ځای باندې هغه کسان کینوي چې د غوښتل کوالیفیکیشن د های کورټ جج برابرۍ یا د های کورټ ریګولر ججان نه ولې په دې کې کینوي او به په دې پاتا ټریبونل کې چې کوم فیصله کیږي نو دا دی په های کورټ کې او سپریم کورټ کې موږ په دا خاصري چې هغه فیصله کوم ته قابلیت قبول نه دي چې هغه خلاف موږ های کورټ او سپریم کورټ ته پیښو.
خله خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجی شاجګل د فاټا ټریبونل له جوړ سره اختلاف لري او دا یو بیګټه اداره ګڼي. نوموړي وای فاټا ټریبونل د خلکو په سترګو کې خاوري اچوي او د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف اوریدنه نه کوي.
فاټا ټریبونل صرف عوامو ته دوکا ورکول دي، هغه چې کوم کس د فاټا ټریبونل مشر وي هغه د سیول اډمنستریشن اتلې وي ډیپټی پاتې شوی، پولیټیکل پاتې کمشنر پاتې هم سیکټریم پاتې او چیف سیکټریم پاتې شوی، یو خبر هغه اډمنستریشن سره تړلې کس وي هغه داسې ریلیشن دی د لاندې د اډمنستریشن سره لکه د پلار او د بچی، نو پلار کله د بچی خلاف فیصله کولای شي. دا انډیپندنت شوی چې نوی کنه نو تر هغه پورې خلکو ته انصاف نشي ملاوي دی، راته بولن اسې غپ ته خلکو ته دوکا ورکول دي.
دا فاټا یو شمیر خلک شکایت لري چې پولیټیکل انتظامیه د فاټا ټریبونل فیصلې نه عملي کوي. د خبر ایجنسی رفیع الدین شنواری وایي چې د 2002 کال راهیسې د مځکی لانجه روانه ده. فاټا ټریبونل په حق فیصله کړي خو پولیټیکل انتظامیه نه عملي کوي.
2002 2004 ته ورته په مونږه قبضه نه اعلان شو، 10 12 لک روپۍ خرچم را نه پلاړه. خوئی تم بیلا ہوں نسو مگا مخالف فریق چیل دل کرد جائے دا تیک ازام پکا فکر ہے دیکھی تم بیدی چاہو دا دو گو جائے گئے او مال غرب آدھے روپے تارا قیزب تر وزم آری وقت یا ذائقہ ہو دوی تر اچھا چکنا ندکتا چکنی پیئے وغی آغا کار رکال تا خوکی سل چی دکتا راشی یا دکتا عمل نرشی لگا سکیر پنو تر اکا چی منتر مطمئن شو یا دی تی تر انگو کا یا یا دست پار سر اکا دکتا کار پوشی ندوی آغا پیسالا دکتا بیا نچلگی بنگور پوری خبر را راشی
قسم د فاتح ٹریبیونل چارواکی وای چې د پولیټیکل نظامی لخوا د فیصله نامل کېدو په صورت کې دوی په مستقیم ډول فاتح ٹریبیونل ته اپیل کولای شي. خو د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومند وای چې فاتح ٹریبیونل اداري فساد د ډکه اداره ده او خلکو ته انصاف نسی ورکولای.
مختلف قسم کی فیصلے خطی تھی اس چکم ٹریبیونل کا آگے تھری کا ٹائم ختم سو وہ سے نور ممبران واقع وہ سو مماغ ٹریبیونل میں آگے کے ریٹائر بیوروکریٹ نہ تھی مختصر خبر دادا چکم غریب قبائل دے کم دیوتا قبائل دے اغب کی دل و تسکر کی گی اغب کی تباہ و برباد کی گی حکم سے زورور قبائل دے داغد پارا ہر یو سے ٹک ٹاک دے اگر بدے کے خپل اپروچ ہم ساتھ لے سی اگر خپل زور وس ہم ساتھ لے سی مجھے ماں خود خیال دارے کہ دا پارٹ آف ٹریبیونل کنسپٹ سے کم دے دادا قبائل دا پارا جی کم سر عدالت ور پیشے ہوئے دے جی سر آگے اختیارات نشتے دے کہ اگر قبائل تا آگے فیصلی ور دی کہ کمی فیصلی بھی تا پکار دی.
اجاز مومند خپل خبری د تایید لپاره د خپل موکل یو بیلګه راوړي او وایي چې څوک څومره پیسې دار او طاقتور وي هغه مری فاتح ٹریبیونل کې خبره چلیږي.
زموږ دی خپل خپل ورو دي پیسو او هغه کې یو ډیر ټیک ټاک سره دی ډیر زوی په سره دی اتیا او بیا او کله دی هغه د سوتي کې شو او درې ممبران په هغه کې مقرر شوی دي جرګمار چې ټول جرګمارو په هغه کې د ټول ګروپونو دي او یو جرګمار د ټول ګروپونو انکار کړی دی او بیا د انکار والے جرګمار راغی په ټریبیونل کې ما پیش کو او هغه ته ویل چې ما د جوړ ګروپونو انکار وکړ ما وانه خې چې خو د نو مشرانو په توګه د ګروپې خېستې دي او ټریبیونل هغه فیصله په حال ساتله ځکه چې وي په جرګه کې څو کسانو څخه خلاف فیصله کړې ده. هغه خط خپل تعداد یعنی ډېرې اجازه خو د فیصلې کېږي ځکه چې د جرګې ټول اختیار د پولیټیکل سره دی او بیا د پولیټیکل خلاف ټریبیونل اکشن نشي اخیستلی.
کتم قبایل او د هغوی اساسی پر پولیټیکل نظامی او فاتح ٹریبیونل نیوکی کوي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی د دوی له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی وایي په وار وار د پولیټیکل ایجنټ فیصلې په کمشنر اف سی آر عدالت او فاتح ټریبیونل کې چیلنج شوي او بیا بدلې کړل شوي دي. د ده په خبره په قبایلو کې په دې اړه د پوهې اړتیا ده.
کمشنر صاحب سره هم کولی شي اپیل کولی شي. کمشنر صاحب کورٹ نه علاوه ګرانل ته ریلیف ملاو نشو نو ٹریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سٹے کې دیشي په دی باندې کاروي ودرې دیشي په اړه باندې موږ دا شته ډېر فیصله کړې دي چې هغه په دروازو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سٹے شوی دا په اړه باندې اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کی ما مختلف ډولونو کې فیصله کړې دي اور بعض اوقات دا شې شوی دي چې زما فیصله چې ده کنه زما نه اپیلټ فورم چې کم دی هغه انډو کړي دا تو زما کورټ کې وکیل نشته دا کمشنر کورټ کې وکیل هم هر کې دیشي اور دا هغه د پاسه په خلک وکیلان بوزي ځان سره.
کتام په 2011 کال کې په اف سی آر کې ځینې اصلاحات رامنځته شول چې یوې د فاتح ټریبیونل جوړښت دی. خو قبایل له دغو اصلاحاتو مطمئن نه دي او غوښتنه کوي چې د انګریز د دور جوړ کړل شوی قانون اف سی آر د لفاټه پورته کړل شي او دوی ته د هم د نورو پاکستانی وګړو په څیر آئینی او عدالتي حقونه ورکړل شي. اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به په اف سی آر کې پر اصلاحاتو بحث واوري. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
پسپین مخدا ادا دان کبھی پستر گستر گو کے دمین کندا دان کبھی پسپین پوزا دست روزر نت کے مان دی زڑ کے اڑے دے تو پھول پھٹے او مان دی زڑ کے اڑے دے تو پھول پھٹے رسوان کرے دبا دبان اس پک بن کے